په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو پښتو ماښامنۍ خبرې مجلې ته یو ځل بیا زه فریباز ظاهر هرکلی درته وایم. روسیه یو ځل بیا له طالبانو سره د مسکو د پوځي همکاریو ادعاوې رد کړي او وایي په دې اړه شواهد نشته، خو د افغانستان ولسي جرګه وایي حکومت او پارلمان دواړه کره شواهد لري او د اړتیا په صورت کې به یې وړاندې کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور په اړه به هم واوري چې وایي په افغانستان کې سلګونه زره کسان په ذهني او رواني ناروغیو اخته دي. نو راپور نه هم سته، خو ملالۍ بشیر مجله په خبرونو پیلوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغان امریکایي پوهنتون سرپرست مشر پر افغان حکومت او په ځانګړې توګه پاکستان ژغ کوي چې د دغه پوهنتون د دوو تښتول سویو استادانو د راخوشي کولو لپاره عملي اقدامات وکړي. د کونړ په دوو ولسوالیو، خاص کونړ او سرکانو ولسوالۍ کې د پاکستان له لورې څلوېښت توغندي توغول سوي دي، او د ایران ولسمشر حسن روحاني د سوریې د ولسمشر بشار اسد پر وړاندې د امریکا د نظامي عملیاتو په اړه خبرداری ورکړی دی. بشپړ خبرونه له ازادي راډیو اوري. د افغان امریکایي پوهنتون سرپرست مشر پر افغان حکومت او په ځانګړې توګه له پاکستان غوښتي چې دغه پوهنتون د دوو تښتول سوي استادانو د راخوشي کولو لپاره عملي اقدامات وکړي. ډیوډ سیډنی نن ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه معلومات نشته چې دغه استادان په کوم ځای کې ساتل سوي دي.
زه په دې قضیه کې پر ټولو ښکېلو خواوو په ځانګړي ډول د پاکستان پر حکومت غږ کوم چې زموږ د دو پروفیسرانو په خوشي کولو کې جدي اقدام وکړي ترڅو دوی کورنۍ ته ستانه شي.
په کابل کې د پاکستان سفارت مطبوعاتي برخې په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د افغان امریکایي پوهنتون دغه دوه تنه استادان د تیر لمریز کال په اسد میاشت کې د کابل د دارالامان په سیمه کې داسې مهال وتښتول سول چې خپل کورو ته روان وو. وسلوالو طالبانو د تښتول سوي استادانو د ویډیو په خپرولو سره تایید کړه چې یاد استادان د دوی لخوا تښتول سوي وو. د کونړ په دوو ولسوالیو، خاص کونړ او سرکانو ولسوالۍ کې د پاکستان له لورې څلوېښت توغندي توغول سوي دي. د کونړ امنیه قومندان جنرال جمعه ګل همت نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه توغندي په څلېرویشتو ساعتو کې پر یادو ولسوالیو توغول سوي دي. نوموړي وویل چې په دغو بریدونو کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې، خو په وینا یې یو توغندی پر یوه کور لګېدلی او شل څاروي یې وژلي دي. د معلوماتو له مخې په تېرو څو میاشتو کې پاکستان د افغانستان پر سرحدي ولایتونو سلګونه توغندي ویشتلي چې پکښې څلور کسان وژل سوي، لستپیان او لسګونه کورنۍ د خپلو کورو پرېښودو ته اړ سوي دي. بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایي لا هم په څه د پاسه زر کیلومتره مربع مځکه کې ماینونه او ناچاودېدلي توکي سته. ویس احمد برمک نن په کابل کې د ماینونو په اړه د عامه پوهاوي د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې سوې غونډې ته وویل چې دوی د دغو ماینونو او ناچاودېدلو توکیو د موجودیت له امله نسي کولای خپل کارونه په ښه توګه پرمخ یوسي. ښاغلی برمک دغه شان له نړیوالو مرسته کوونکو ادارو وغوښتل چې د ماین پاکۍ پروګرامونو ته جدي پاملرنه وکړي. د زابل د شهر صفا ولسوالۍ په بازار سیمه کې د محمد نعیم په نوم یو شل کلن ځوان د ستارې په نوم د ښوونځي یوه دولس کلن نجلۍ زده کوونکې په ډز وژلې ده. د زابل د والي ویاند ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل چې پیښه نن سهار رامنځته سوې ده او دغه هلک هم له پیښې وروسته ځان په ډز وژلی دی. د لومړنیو معلوماتو له مخې دغه نجلۍ پخوا د هلک په نوم وه او څو ورځې مخکې پلار بل چا ته په نوم کړې ده. اوس یو څو بهرني خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران ولسمشر حسن روحاني د سوریې د ولسمشر بشار اسد پر وړاندې د امریکا د نظامی عملیاتو په اړه خبرداري ورکړې دي. د ویلي چې دا به د سیمې لپاره د لوی خطر په معنا وي. روحانی نن په تهران کې یو خبری کانفرنس ته په دې اړه وویل. د تیرې جمعې په ورځ دوه امریکایي بیړیو 950 توماهاک میزایل د سوریې پر هوایي اډه وتوغول. دا حمله په سوریې کې پر ملکیانو د هغې کیمیاوي حملې په عکس العمل کې وسوه چې امریکا او نور لویدیځ هیوادونه وایي د سوریې حکومتي ځواکونو کړی وه او لسګونو ملکیان یې ووژل. ملګرو ملتونو ته د امریکا سفیر نیکی هالی د کیمیاوي حملې په ورځ وویل چې امریکا د نورو اقداماتو تیاری لري، خو هیله لري هغه ته به اړتیا نه وي. د روحاني هیواد ایران د سوریې د ولسمشر بشار اسد لوی ملاتړی دی. د وینا پر مهال د سوریې پر هوایي ډګر د امریکا هوایي حملې وغندلې او د کیمیاوي حملې په اړه د نړیوالو پلټنو غوښتنه وکړه. د امریکا د بهرنی چارو وزیر ریکس ټیلرسن د اوو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره ایټالیا ته رسیدلی دی. ټاکل سوی ده د اوو هیوادونو دا ډله به په یوې ځانګړې غونډه کې د سوریې پر کړکیچ بحث وکړي. د ایټالیا خبري اژانس راپور ورکړی دی چې ټیلرسن او د اوو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو نور وزیران به سبا په یوه غونډه کې د سوریې په اړه بحث وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان یو ځل بیا د اروپا پر ضد په خبره کې اشاره کړې چې په اروپایي اتحادیه کې د ترکیه د ګډون غوښتنې ته به له سره کتنه وکړي. د ویلې چې اروپا به د ترکانو پر ضد د خپلو کړنو بیه پرې کړي. پرون په ازمیر کې د وینا پر مهال اردوغان وویل اروپایي اتحادیه ته د ترکیه د شاملېدو خبرې به د ترکیه په اساسي قانون کې د تغیراتو لپاره تر ټول پښتنو وروسته پیل سي. ټاکل سوی ده دغه ټول پښتنه د اپریل په 16 وسي. نن د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې په یوه موټر بم چاودنه کې یو دولتي چارواکی وژل شوی دی. تر دې چاودنې وروسته پر یو پوځي روزنی مرکز ځانمرګی برید وسو. د موګادیشو د شاروال ویند عبدی فتا عمر حالین وویل په موټر بم چاودنه کې د ټیټې رتبې دولتي کارکونکی وژل شوی دی. تر اوسه د موټر بم چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. په یوه بله پیښه کې یوه حمله کوونکی چې نظامي جامې اغوستې وې د نظامي روزنیز مرکز خوا ته ورغلی او پر ځان پورې تړلي موادو ته تر چاودلو مخکې پر سرتیرو ډزې پیل کړې. د تلفاتو په اړه رسمي ارقام نه دي ورکړل سوي، خو یوه سرتیری چې د حملې پر مهال په روزنیز مرکز کې وویل چې په حمله کې درې سرتیر وژل سوي او ګڼ شمېر نور ټپیان سول. الشباب اسلامي سختدریځ ډلې د ځانمرګې برید مسؤلیت منلی دی. د خبرونو پای.
روسیه یو ځل بیا له طالبانو سره د مسکو د پوځي همکاریو اداوی رد کړی. وایي په دې اړه شواهد نشته، خو د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی وایي
دا هر څه ثبوت موږ سره شته. د ثبوت وخت راغی، انشاءالله تعالی دا ټول ثبوتونه به موږ وښیو. هیڅکله د پارلمان وکیل بې ثبوته بې اسناد خبرې نه کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی خبرداري ورکوي چې که حکومت قانون پر خلکو یو شان پلی نه کړي له خطر سره به مخ شي. د افغان حکومت خبرګون څه دی؟
کله چې قضایه قوا حکم کوي په اوتومات ډول باندې هغه کوي چې د تدبیر مسولیت لري هغه به تدبیر کیږي.
په همدې مجله کې به مو د روغتیا نړیوال سازمان په راپور خبر کړو چې وایي په افغانستان کې سلګونه زره کسان په ذهني او رواني ستونزو اخته دي. نور راپورونه هم لرو. د مجله مو تشپږ نیمو بجو در اثر اوسئ. تاسو ازادي رادیو اوري. په داسې حال کې چې له افغان طالبانو سره د روسیې د پوځي همکاریو په اړه افغان او امریکایي چارواکو څرګندونې کړې دي، خو روسیه وایي چې دوی له طالبانو سره هیڅ ډول همکاري نه ده کړې او په دې اړه اسناد او شواهد هم نه دي موجود. د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمد زینه ازادي رادیو ته وویل چې له افغان طالبانو سره د روسیې د همکاري په اړه به د اړتیا په صورت کې خپل ټول شواهد وړاندې کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان ولسی جرګه د روسیې له انکار سره سره وایي چې له طالبانو سره د دغه هیواد د پوځي همکاریو په اړه کره شواهد لري. د افغانستان د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له افغان طالبانو سره د روسیې د پوځي همکاریو په اړه کره شواهد لري او د اړتیا پر مهال به یې وړاندې کړي.
دا هر څه ثبوت موږ سره شته. که د ثبوت وخت راغی، انشاءالله تعالی دا ټول ثبوتونه به موږ وښیو. هیڅکله د پارلمان وکیل بې ثبوته بې اسناد خبرې نه کوي او نه موږ غواړو نه شخصي کومه دشمني موږ روسیې سره لرو. روسیا د موږ یو ګاونډي هیواد ده او موږ همیشه د دوستانه تعلقاتو غوښتنه کړې ده. که د اسنادو خبره سي، هغه اسناد هم د موږ افغان حکومت سره شته او هم پارلمان سره شته.
که څه هم ښاغلی احمدزی له ازادي راډیو سره د شواهدو له شریکولو څخه ډډه وکړه، خو په ټینګار سره وویل چې په کابل کې د روسیې سفیر له خلکو سره ګوري او د طالبانو په پلوي او د افغان دولت پر ضد ورته څرګندونه کوي. تیر ورځ په کابل کې د روسیې سفارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې یو شمېر لوړپوړي افغان چارواکي له شواهدو پرته پر روسیې تور پوري کوي چې له وسلوالو طالبانو سره اړیکې لري. د روسیې د سفارت په اعلامیه کې راغلي چې یو شمېر افغان رسنۍ او د ملي شورا غړي په روسیې بې بنسټه تورونه لګوي. سمود وړاندې په کابل کې د روسیې سفیر له افغان طالبانو سره د خپل هیواد اړیکې منلې وي او ویلي وو چې له دې ډلې سره د دوی اړیکې د روسیې اتباعو د خوندیتوب او سولې ته د طالبانو د هڅولو په هدف نیول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پکتیا یو شمېر وکیلان وایي په شمالي او جنوبي وزیرستان کې روسی جنرالان له طالبانو سره لیدل شوي دي. د پکتیا د ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل سورز مخکې ازادي راډیو ته ویلي ول داسې اسناد ترلاسه کړي چې روسیې روسی پوزی افسران په سیمه کې لیدل شوې دي. په کابل کې د روسیې د سفارت په تازه خبره شوې اعلامیه کې د کندوز د پخوانی والی هغه اداوی هم بې بنسټه بلل شوې چې ویلي وو روسیا طالبانو سره د درنو او سپکو وسلو د مرستې ترڅنګ د دې ډلې جنگي موټرې هم ترمیم کړې دي. د کندوز پخوانی والی عمر سپیلا هم په خپله خبره ټینګار کوي، وایي شواهد ښیي چې شمالي ولایتونو کې روسیا له طالبانو سره پوزي مرستې کوي.
دا روسی سلاح ده او ټول افغانستان کې ډیره نایابه ده. اوس طالبان دا د کلاشنکوف په شان باندې لري، هر ځای کې ورسره ده، درې کیلومتره مسافه ولي دا دوی د کوم ځای نه کړه. او بل دغه دغه پریمانه مهمات دا هم یو سوال ده چې دوی د کوم ځای نه کوي، دا ورته پیریان راوړي، دا کوم بل ځای نه دوی پیدا کوي.
د نړیوالو چارو کارپول لطیف نظری بیا وایي که څه هم له طالبانو سره د روسیې د همکارۍ په اړه اسناد نشته، خو په دې برخه کې د لوړپوړو امریکایي چارواکو څرګندونې دغه مسله له شک څخه په یقین بدله کړې ده. د ښاغلي نظری په خبره افغان حکومت باید نه یوازې د روسیې او طالبانو ترمنځ د اړیکو په باب بلکې په سیمه کې د فعال سیاست په لوبولو سره خپل بېطرفي ثابته کړي. نوموړی له افغان دولت غوښتنه کوي چې باید له سفارتي اړیکو نه په ګټې اخیستنې دا مسله له روسیې سره حل شي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې ادارې پلاوی خبرداری ورکوي چې که حکومت قانون پر خلکو یو شان پلی نه کړي له خطر سره به مخامخ سي. د دې جرګې دوه مرستیال محمد آصف صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې د قانون نه پلی کېدلو د خلکو باور کم، ناامنۍ زیاتې او د طالبانو محاکمو ته د خلکو ورماتېدل زیات کړي دي. په دې اړه تفصیل خان محمد سیند اوروي.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي کومې دوسیې چې د محاکمو لخوا فیصله شوي باید عملي شي. د دغه جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که قانون پر خلکو یو شان پلی نشي، د نظام مشروعیت به له پښتنو سره مخ او د خلکو باور به پرې کم شي.
فیصله های محاکم
موجود است، ارگان قضایی دو محاکم و پریکړه موجود دي، خو له بده مرغه چې تعقیب شوی او پلی شوی نه دي. که حکومت دغه دوسیه پلی نکړي نو دا به په دې معنا وي چې حکومت په غیر مستقیم ډول پر خپل ناتوانۍ اعتراف کوي.
اعتراف
کړه
به سر غیر مستقیم
دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د اداري فساد د درنو جرمونو پر ضد مبارزې ځانګړې ابتدایي محکمې د هرات د ولایتي شورا پر رئیس کامران علیزي د 2.5 کلونو حبس پریکړه کړې، خو نوموړی تر اوسه هم نه دی نیول شوی. همدارنګه د جوزجان پخوانی والی احمد اشچی ادعا کړې چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د ساتونکو لخوا پرې جنسي تیری شوی، خو د ده د دوسیې د څېړنې څرنګوالی هم تر اوسه له خلکو سره شریک نه شو. په دې اړه لوی سرنوالی د دوستم د وو ساتونکو د نیولو حکم صادر کړ. له دغو نیول شوو څخه د څېړنو د بهیر راپور خپور شو، خو د نیول کېدو خبرې تر اوسه خپور شوی نه دی. د ولسمشر میرمن بیبی ګل غنی ویلي چې عبدالرشید دوستم په خپل کور کې حبس تیروي، خو د ښاغلي دوستم دفتر دغه خبره رد کړې ده. دلته دا پوښتنه را پیدا کیږي چې د محاکمو پریکړې یوازې پر عامو خلکو پلي کیږي او که په زورواکو هم؟ هڅه مو وکړه چې په دې اړه د سترې محکمې نظر هم ولرو، خو له هڅو سره سره بریالي نه شو. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې د قضایي قوې د هرې پریکړې پلي کولو ته ژمنه ده. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان میناپال ازادي راډیو ته وویل هر څوک که په هر مقام کې وي له قانون څخه پورته نه دی.
کله چې قضایه قوا حکم کوي په اوتومات ډول باندې هغه کوي چې د تطبیق مسؤلیت یې لري، هغه به تطبیق کیږي. قانون د ټولو لپاره یو شان دی او پر ټولو باندې په یو شان باندې تطبیق کیږي.
کارپوهان وایي د قانون پلی کول د دیموکراتیکو نظامونو یو اصل دی، او کله چې دغه اصل پلی نشي د نظام مشروعیت له پوښتنې سره مخ کیږي. له دې ډلې موسی فریور وایي چې که قانون پر خلکو یو شان پلی نشي، زورواکي مفسدین او مافیا به زړور او د نظام پر وړاندې به په یو لوی خطر بدل شي.
د کابل امنیه قمندانۍ تایید کړی چې له اداري فساد سره د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې د ځانګړي عدلي او قضایي مرکز دوه کارکوونکي د نامعلومو کسانو لخوا وژل سوي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي وایي چې په دې پیښه کې اقتصادي او سیاسي مافیایي کړۍ لاس لري. سبهون کاکړ نور تفصیل راکوي.
د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې دا پیښه د دوشنبه په ورځ د سهار پر 8:30 بجې د خمبر څلور لارې په سیمه کې رامنځته شوې چې اوس مهال د پیښې څرنګوالي په اړه د پلټن ټیم په سیمه کې په څیړنو بوخت دی. د کابل امنیه قوماندان حسن شاه فاروق د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه وژل شوي کسان چې نارینه او بلې ښځینه وه، له اداري فساد سره د درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې په ځانګړي عدلي او قضایي مرکز کې دنده درلوده چې د نامعلوم کسان لخوا ووژل شوه. دی وایي کله چې له کور څخه راوتل دا پېښه رامنځته شوه، یوه یې د سامي په نوم ښځینه ساتنمنه وه او بل یې هم زموږ کارمند و چې دواړه د درنو جرمونو په وړاندې عدلي او قضایي مرکز کې کار کوونکي وه. موږ ګورو چې ښځه څه ډول ده. دوی زموږ له ډېرو فعالو کارکوونکو څخه نه وه. ښاغلي فروغ د حمله کوونکو د شمیر په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې تر پلټونو وروسته به ټول جزئیات په ډاګه کړي. تر دې وړاندې د کابل د امنیه قوماندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې رئیس هم ویلي و چې دا دوه کسان د نامعلوم وسلوالو لخوا وژل شوي دي. دا پېښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د درنو جرمونو په وړاندې عدلي او قضایي مرکز په دې وروستیو کې یو شمېر لوړپوړي چارواکي چې په اداري فساد تورن ول په مجازاتو محکوم کړي دي. له اداري فساد سره د درنو جرمونو پر ضد د مبارزې دا ځانګړی عدلي او قضایي مرکز تیر کال د سرطان په میاشت کې د لوړپوړو چارواکو لخوا په کابل کې پرانستل شو. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون د یاد مرکز د دوو کارکوونکو وژل د اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې د دې پیښې تر شا اقتصادي او سیاسي مافیایي کړۍ لاس لري. د دغه کمیسیون غړی نواب منګل:
زه فکر کوم چې دغه څه د شوته لاسرسی درلود چې په هغه کې به لوړه د دولت کارکوونکي شامل و بینان د ځینو حلقو او اشخاصو لخوا او د مافیا لخوا شهادت رسول شوی دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خوانی وزیر فقیر محمد فقیر وایي چې حکومت باید د داشان پیښو د مخنیوي په هدف مهمو امنیتی پوسټونو ته وړ کسان وګماري او ترڅنګ قوانین هم په ښه ډول عملي کړي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار وو د ماښام تر وو بجو پرې پر منځنۍ سپه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.5 سپه واوري. د افغانستان په اړه یو بل موضوع اخلو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې سلګونه زره کسان په ذهني او رواني ناروغیو اخته دي. دبليو ایچ او په یو بیان کې وایي د دې ناروغیو د لمنځه وړلو لپاره په افغانستان کې زیات کار او پانګونې ته اړتیا لیدل کېږي. احمد تکل په دې اړه تفصیل راکوي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې باندې 22 لکه افغانان په ذهني او رواني ناروغیو اخته دي. د روغتیا د نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او په مخکینی اټکل کې دا شمیره 12 لکه خودل شوې و. دبليو ایچ او په یو بیان کې چې پرون نو وخت خبر شو ویلي دي چې د افغانستان 2.2 وګړي د ژور خپګان او اندېښنو په څیر په بیلابیلو رواني او ذهني ناروغیو اخته دي. د ملګرو ملتونو دا اړوند اداره وایي چې پرونی ناروغیو د اخته افغانانو دقیق شمیر نه دی معلوم او 22 لکه یوازې د دوی اټکل دی. په پرونی بیان کې د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر ریچارډ پیپر کورن له قوله ویل شوی دی چې ښایي د دې ناروغانو اصلي شمیر تر دې ډیر زیات وي. په افغانستان کې چې د نږدې څلورو لسیزو جګړو ځپلی د فقر او بیوزلۍ له کبله روغتیایي اسانتیاوې او خدمات هم لږ دي، خو د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې په دې وروستیو کې د رواني ناروغیو 200 مشاورین او 100 ډاکټران روزلي دي. د جرمني خبری آژانس ډي پي اي د روغتیا د وزیر فیروز الدین فیروز له قوله لیکي چې وایي له دې ډلې څخه 300 کسان اوس مهال په دولتي روغتونونو کې په کار بوخت دي او د ناروغانو علاج کوي. خو د روغتیا په نړیوال سازمان کې د افغانستان د برخې مشر په خپل بیان کې ویلي دي چې اوس مهال د رواني ناروغانو د علاج لپاره سمدستي اړتیا شته. ریچارډ پیپر کورن وایي په افغانستان کې په دې برخه کې باید لازمه پنګونه وشي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ خلاصه د ریډیو دوستانو مخکې مو د روغتیا د نړیوال سازمان راپور واوري چې وايي په افغانستان کې سلګونه زره کسان په ذهني او رواني ناروغي اخته دي. خو د افغانستان په اړه مثبت خبرونه هم لرو. د دغه هیواد د اوبو او انرژي په وزارت کې د کاسا زر پروژې لپاره څنګه فعال شوی چې په افغانستان کې د دې پروژې فعالیتونه وڅاري. په افغانستان کې د کاسا زر پروژې د ارتباطاتو مشر بریالی نایاب وایي چې پر دې پروژې به عملي کار راتلونکي کال پیل شي. شغلی نایاب د دې پروژې د چارو او افغانستان ته د هغې د ګټو په اړه مڅاروان سره خبرې کړې دي. شغلی نایاب په پیل کې د کاسا زر پروژې د کارونو په اړه وایي.
د کاسازر پروژې ټولې چارې په اوس وخت کې په 2018 کال کې په تدارکاتي مراحل کې وي، او د دې پروژې تدارکاتي مراحل اوس د افغانستان د تدارکاتو د ادارې یا این پی اے چې په جمهوري ریاست پورې اړوند ده، هغوی نه تقریبا هلته په هغو مراحلو کې دي او اسناد یې اقتصاد وزارت ته تللي دي تر څو د دوی اسناد ارزیابي شي او له هغه نه وروسته پایلې اعلان شوي. خو لومړني معلومات دا دي چې دوه هندي کمپنۍ د دې پروژې د تطبیق لپاره په نظر کې نیول شوي دي او ورسره خبرې رسېږي. دا چې کله پایلې ته ورسېږي انشاءالله نتیجه به ټولو خلکو ته اعلان شي چې کومه کمپنۍ او څه وخت. خو دا سویل کېږي چې 2018 کال تر پایه پورې ټول تدارکاتي کارونه ختم شي او په 2018 کال کې عملا رسمي کارونه یعنی عملي کارونه د دې پروژې د ساختماني کارونه په افغانستان شروع شي.
تاسو وایئ چې په 2018 کال کې به یې عملي کار پیل شي، دا پروژه به څومره وخت کې تکمیل شي؟
د دې پروژې اټکل داسې شوی دی چې په 4 کلونو کې به تکمیلېږي. نو که په 2018 کې شروع کېږي 21 اخر یعنی 22 کې به دا پروژه تکمیلېږي او بیا به ګټه اخیستنې ته آماده کېږي چې د دې لارې نه به 1000 میگاواټ برېښنا د پاکستان هیواد ته او 300 میگاواټ افغانستان ته اخیستل کېږي د دې پروژې له لارې.
علاوه په دې چې افغانستان به د تاجکستان او منځنۍ آسیا له برېښنا څخه استفاده کوي، نور څه ګټه ترلاسه کولی شي؟
یو خو به په نړیوال بازار کې افغانستان ته اقتصادي باور را پیدا شي او نړیوال په دې باور شي چې افغانستان کې کولی شي پانګونه وکړي او د پانګونې به یو ښه بازار رامنځته شي. د جنوبي او مرکزي آسیا ترمنځ به د برېښنا د سوداګرۍ مارکیټ رامنځته کړي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ به دغه د برېښنا کمښت چې په کومه اندازه کې ده چې دا به د اوړي په موسم کې دا برېښنا د انتقالي حده به کم شي، د افغانستان لپاره به په کلنی ډول 30 میلیونه امریکایي ډالر دغه پروژه عاید ولري. او باید یادونه وکړم چې د دې پروژې تر پلي کېدو وړاندې د کلو پراختیا وزارت 30 میلیونه ډالر پروژې په دغو سیمو کې چې دا پروژه به ورڅخه تیریږي د بیا رغونې پروژې تطبیق کې د این ایس پی په ډول، لکه چې د همبستګۍ پروژې پخوا په افغانستان کې تطبیق شولې، نو دا به په هغه سیمو کې همدا ډول پروژې 30 میلیونه ډالر په ارزښت او په کلنی ډول به افغانستان ته دا پروژه په راتلونکو کلونو کې هم 30 میلیونه ډالر عاید ولري او د دغو 30 میلیونه ډالر عاید څخه به 2 میلیونه ډالر د یادو سیمو ته چې کندوز دی، بغلان دی، پنشیر دی، کاپسا دی او د کابل ولایت سرګي ولسوالۍ، لغمان دی او ننګرهار ولایت دی، دغو سیمو کې به 2 میلیونه په کلنی ډول مصرفېږي 2 میلیونه ډالر.
په افغانستان کې د کاسا زر پروژې د ارتباطاتو مشر بریالی نایاب چې وایي پر کاسا زر پروژې به عملي کار راتلونکي کال پیل شي.
جوان سری کاسا پولیس وژل شوی دی، تا کار فرشتونه هبه چې تا کار مریض راغی.
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وخت در شریف
په هنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وبو باندې بس
ولا شي فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
دوستانو بیا هم د افغانستان په برخه کې راپور لرو چې البته دا د ورزش په برخه کې دی. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم تکړه لوبغاړی راشد ارمان چې د هند د غوره لیګ په سیالیو کې نړیوال شهرت ترلاسه کړی وایي چې ارمانونه یې تر دې پراخ دي. راشد ارمان غواړي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړۍ د سترو ټیمونو ترڅنګ ټیسټ مسابقې وکړي. عصمت فروان نور تفصیل راکوي.
راشد ارمان لوبړنی افغان لوبغاړی دی چې د هند د غوره لیګ په سیالیو کې لوبیشي او لوړ نوم یې ګټلی دی. د ارمان ارمانونه یوازې د هند تر غوره لیګ پورې محدود نه دي. راشد ارمان د یکشنبې په ورځ د ګجرات په وړاندې د خپل ټیم حیدرآباد سن رایزرز له مسابقې وروسته ریوټرز خبري آژانس ته وویل، زما هدف دا دی چې باید د خپل هیواد لپاره ټیسټ مسابقې وکړم. زما اصلي هدف دا دی چې د ټیسټ لوبو کرکټران وبلل شو. ارمان وروسته له دې چې د هند غوره لیګ په دوو سیالیو کې 15 لوبغاړي وسوځول د خلکو او رسنیو پام ځان ته واړاوه. افغانستان تیره میاشت آی سی سی د نړیوال جام په شلو وره یو ورځنۍ او څلور ورځنیو سیالیو کې آیرلند ته ماتې ورکړه او د کرکټ د نړیوالې شورا په اسوسییټډ ټیمونو کې لومړی مقام خپل کړ. حاضر دمه هند د کرکټ د نړیوالې شورا په درجه بندۍ یا رینکینګ کې لومړی او زیمبابوې وروستی ځای لري. په یو ورځنیو سیالیو کې تر ټولو زیات پوینټونه د جنوبي افریقا دي. افغانستان 25 پوینټونه او تر زیمبابوې یو نمره وړاندې لسم ځای لري. په یو ورځنیو سیالیو کې د زیمبابوې پوینټونه 48 او د آیرلند 24 دي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم سر روزونکی لالچند راجپوت وایي ټیم یې ډېر زحمت ایستلی او د ټیسټ لوبو مستحق دی. د راشد پشان ستر لوبغاړی د دې لپاره چې افغانستان ته د ټیسټ مسابقو مقام نه دی ورکړی شوی نشي کولی چې په ټیسټ مسابقو کې ګډون وکړي. راشد خان ارمان وایي د هند غوره لیګ په سیالیو کې د نړۍ له مشهورو لوبغاړو او تکړه روزونکو څخه زده کړه کوي او له دې سره ځان بلدوي چې د لسګونو زرو نندارچانو په مخ کې لوبه وکړي. د رویټرز خبري آژانس ته وویل دا خورا په زړه پورې تجربه ده چې د ډیوډ وارنر، یوراج سنگ او کین ویلیامسن په شان سترو لوبغاړو سره لوبه کوم. موږ د ټام مودی په شمول ډیر تکړه روزونکي لرو. دوی زموږ په لوبه کې تغیر راولي. د په عین حال کې وویل له داسې حیرانوړ کې ټیم سره د یو ځای والی شي چې دی څه دی او دا وړتیا لري چې نورو ته څه وړاندې کړي. د راشد خان ارمان ګوګلی یا تاورا تاویدونکو توپ اچونو ته حتی د کرکټ نامتو لوبغاړي لکه برندن مکلم او ارون فنچ ټینګ نشول. رویټرز وایي که د حیدرآباد سن رایزر ټیم د فبروري د شلمی په مزایده کې راشد ارمان نه وای اخیستی شای د دې استعداد لا هم له نړیوالو پټ پاتې شوی وای. راشد ارمان خپل برای په افغانستان کې د کرکټ د وډی لپاره مهم بولی او وایي چې لدی څخه په افغانستان کې ټولو لوبغاړو ته دا ښه پیغام لیږل کیږي چې که زحمت وباسي او ښه لوبه وکړي هر هدف ته رسیدای شي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
دوستانو زموږ غلا ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له بو د ماښام تر وبو جوړې پوری پر منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام پر 3.5 صفه صفه وځي او ریدلې سي ک د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي زموږ خبرونه پر انټرنیټ هم واوري پته مو د ازادي رادیو .com. اوس مې به نړیواله موضوع ته ورزو. د روسیې د اپوزيشن الکسی ناوالنی یو همکار وای د کرملین دغه منتقد د 15 ورځنی بند لتیول ورسته د دوشنبه ورځ خوشی سو د پمسکاو کې د اداري فساد پر ضد رابلل سو مظاهره پر محل نیول سوی وو. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه په حواله جزئیات له سلام محمد صالح خبر
تمه کېده چې د روسیې سیاستوال او د اداري فساد ضد فعال الکسی ناوالنی د دوشنبه ورځ د مسکو په شمال ویدیس کې له یو توقيف ځای څخه خوشی سي. خبر اعلان ولدی توقيف ځای څخه د ناوالنی وټولو ته انتظار کاوه. خو د ناوالنی همکار لیونید وولکوف د خلکو یوې ډلې ته ویل چې ناوالنی په مسکو کې یو بل توقيف ځای ته لیږدول شوی او له هغه ځایه خوشی کړی شوی دی. د مارچ پر 28مه محکمې د ناوالنی د 15 ورځنی بند حکم صادر کړ. د تر دې یو ورځ مخکې د مظاهرې له صحنې څخه نیول شوی وو. دغه مظاهره د مسکو په مرکزی برخه کې تنظیم کړې وه. د روسیې حکومت وایي مظاهره غیر قانوني و ځکه د مسکو چارواکو د شار په مرکزی برخه کې کوم مارش یا لاریون ته رسمي اجازه نه ورکړي. دوی ویلي و چې دغه مظاهره د امن نظم د ګډوډۍ سبب کیږي. د مارچ پر 28مه د روسیې په څو شهرونو کې پلسګونو زره کسانو مظاهره وکړه. دا په لارو او کوڅو کې له 2011 او 2012 میلادي کلونو راهیسې تر ټولو پراخې دولت ضد مظاهرې بلل سوې دي. هغه مظاهرې هم د ناوالنی لخوا تنظیم سوې وې. د ولسمشر ولادیمیر پوتین منتقد الکسی ناوالنی هڅه کوي چې د 2013 میلادي کال د مارچ میاشتې د ولسمشری انتخاباتو ته ځان کاندید کړي. خو اټکل دا دی چې پوتین به د ولسمشری دغه شپږ کلنه دوره هم وګټي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبید الله سروری د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ څخه راتلی کې چې دولت باید د علیشنګ ولسوالۍ ته په غځېدلې سړک کې نوې امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي، ځکه دی وایي دې ولسوالۍ ته په غځېدلې سړک کې وسلول طالبان خلک له موټره کښته کوي. قاری رحمت الله روحانی بیا راتلی کې چې د هغو کسانو سره د حساب وسي چې نامسؤوله وسلول لري. حکمت اساق زئی د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د مالمن د کلی اوسیدونکو دی، وایي د غوښتنه لرم چې په سنگین کې مکتب نشته، زموږ د حکومتي چارواکو څخه دا هیله ده چې مکتبونه راته فعال کړي. او محمد قاسم زواک هم د هلمند ولایت خلی کې چې له حکومت غواړم د داعش ډلې سره جدي مبارزه وکړي، کنه افغانستان به دوهم سوریه سي. دوستانو پښتو مجله همدومره و درې مجله ما همکار